السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو باندې کوو. په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 9 ته رسیدلی دی. څه باندې 40 نور کسان ټپیان شوي. همدې دا خبره د طالبانو د حکومت د طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت نن رسنیو ته کړې ده. دوی دغه شان خلکو ته د درنو مالي زیانونو د اوښتو خبره هم کړې او ویلي دي چې ډیری زیانمن د هیواد په 8 ولایتونو کې دي چې تفصیل به وروسته واورئ. په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کورونا ناروغۍ د درملنې د یوازیني روغتون مسؤلین وایي د اختر په ورځو کې په دې روغتون کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر زیات شوی. دوی د کورونا په وړاندې د افغانانو د بېغورۍ په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل زیات شمیر خلک د دغې ناروغۍ ټسټونه نه کوي. د راپور په بنسټ په افغانستان کې د کورونا وایرس د ناروغۍ له پیل راهیسې د مې تر څلورمې 1,98,901 مثبتې پېښې ثبت شوي چې له ډلې 1,983 تنه مړه شوي دي. په اروزګان او هلمند کې د اختر په دریو ورځو کې 141 کسانو ته د ټرافیکي پېښو له امله مرګ ژوبله اوښتې. په اروزګان کې روغتیایي مسؤلین وایي د اختر په څلورو ورځو کې یوازې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته څه باندې 100 کسان ورلوړ شوي دي چې له ډلې یو تن مړ شوی او ځینې چې ډیر ټپیان وو هغوی کندهار ته انتقال شوي دي. همدارنګه په هلمند کې بیا 38 کسان ټپیان شوي او 2 تنه مړه دي. او د روسیې دفاع وزارت نن د اوکراین په ماریوپول ښار کې 3 ورځې اور بند اعلان کړ. ماریوپول ښار د روسي ځواکونو لخوا سخت بمبار شوی دی. په ازوستال د فولادو په فابریکه کې لا هم سلګونه کسان ایسار پاتې دي. څو ورځې مخکې له دغې فابریکې څخه د شنه کوریدور په نوم د خلکو د ایستلو لاره جوړه شوه چې د موقت وخت لپاره 100 کسان له دغې فابریکې څخه وایستل، خو بیرته د روسي ځواکونو ډزې پرې پیل شوې او د خلکو د ایستلو دغه بهیر یې وځنډاوه. خبرونه مو اوریدل. که غواړئ چې ویل ولې د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. اوس به راشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د طالبانو حکومت وایي چې په ایران کې نور افغان کډوال نه ځورول کیږي، ځکه وایي د دوی یو پلاوی له ایراني چارواکو سره مفصلې خبرې کړي.
نتایج سره راغلي دي او داسې تایید شوی ده چې ایران کې د افغان مهاجرینو سره وضعیت اوس بیرته نورمال شوی ده او نور به بیا داسې چلند نه کیږي. هغه ستونزمنې
په افغانستان کې وروستیو سیلابونو خلک سخت زیانمن کړي دي. د راپورونو په اساس 9 کسان تر دې دمه مړه شوي او 40 نور ټپیان دي. په اروزګان کې د اختر په میلو او ورځو کې لسلو زیات کسان ټپیان شوي.
د اختر په ورځو کې یوازې ولایتي شپخانې ته چې کوم کسان مراجعه کړې ده هغه 101 کسان و تر دا وساته پورې مړ یو مړې نه درلود.
دا کسان اکثر په ټرافیکي پیښو کې ژوبل شوي دي. په اروزګان کې په هلمند کې هم 38 کسان ټپیان دي او 2 مړه شوي دي. د موږ سره پاتې شئ تر پایه نور راپور نام لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو د حکومت طبيبي خو ته د رسیدنی چارو وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د ورستیو سیلابونو د راوتلو له امله د مړو شمیر 9 کسانو ته او همدارنګه د ټپیانو 40 ته رسیدلی. دوی دغه شان خلکو ته د درنو مالی زیانونو او د اوښتو خبره هم کوي او وایي چې ډیری زیانمن د هیواد په 8 ولایتونو کې دي. دا چې کوم تفصیلې په دغه رپورټ کې اورو.
طبی پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې چارو وزارت چارواکي وایي د وروستیو سیلابونو له امله چې د روان کال د ثور میاشتې په 12 نیټه یې راوتل پیل شوي، تر دې دمه د افغانستان په 12 ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د دوی په خبره د دغو سیلابونو له امله تر اوسه 9 کسان مړه شوي او 40 نور ټپیان دي. مسؤلین وایي چې د دغو سیلابونو د راوتلو په پایله کې 1500 کورونه په بشپړ ډول او 2000 نور لږ ویجاړ شوي دي. طبی پیښو ته د طالبانو د حکومت حکومت د رسیدنې چارو وزارت مالی او اداري عمومي رئیس وایي په دغو سیلابونو کې 3000 جریبه کرنیز ځمکه هم ړنګه شوې او 340 لمنځه تللې دي. غلام غوس ناصری ازادي رادیو ته وویل
وزارت دولت در امور رسیدګي
د طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت د شهیدانو کورنیو او زیانمنو کسانو ته د نقدو پیسو خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړي او د غرازي پر هغوی ګرم خواړه او د سکاکو به ویشلې دي.
نوموړی وایي کندوز، تخار، بغلان، بادغیس، فاریاب، پروان، بدخشان او هرات هغه ولایتونه دي چې له سیلابونو ډیر زیانمن شوي دي. غلام محیودین د بغلان ولایت د چشمه شیر سیمې اوسیدونکی د سیلابونو له زیانمنو څخه دی. د وایي وروستیو سیلابونو یې کور او کرنیز ځمکه تخریب کړي دي. په یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. په لوګر ولایت کې دروتلو سیلابونو له امله یو زیانمن شمس الدین ازادي راډیو ته وویل طالبانو حکومت په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په 20 ولایتونو کې باران ووري او سیلابونه به راووځي. هر کال د پسرلي له پیل سره افغانستان په ځانګړې توګه شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې تر ډېره بارانونه کیږي او سیلابونه هم راووځي او دا طبیعي پیښې د سیمې له خلکو مالی او ځاني قرباني اخلي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
ازادي رادیو ته غوښته طالبانو یو پلاوی تازه ل ایران راستون شوی د دوی هلته ل افغان کډوالو سره د یو شمیر ایرانیانو او امدارنګ د غیواد د امنیتی ځواکونو د راپور شو توتیخوالو او ناوړه چلندونو په ارتباط باندې ل ایرانی چارواکو سره خبري کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن ازادي رادیو ته ویل چې د کډوالو د ستونزو په اړه ایران ته تللی دغه پلاوی ل خو پایلو سره راستون شوی او سالته ل افغان کډوالو سره وضعیت نورمال شوی دی. راپور په دې اړه واوري.
په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو لخوا د ناسم چلند او تاوتریخوالي د راپورونو تر خپرېدو وروسته هغه هیواد ته د طالب پلاوی د سفر نتیجه څه وه؟ د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ایران منلی چې له دې وروسته به د افغان کډوالو سره تاوتریخوالی نه کیږي او په هغه هیواد کې اوس له افغان کډوالو سره وضعیت نورمال شوی دی.
ایران ته ستلې وم زموږ استاد هغه د مهاجرونو د ستونزو د اخیرو جنو پیښو په اړه باندې خون تجهیز نتایج سره راغلي دی او داسې تایید شوی دی چې ایران کې د افغان مهاجرونو سره وضعیت اوس بیرته نورمال شوی دی او نور به بیا داسې چلند نه کیږي چې تاسو منئ.
خاغلی مجاهد لدی وړاندې هم ازادي راډیو ته ویلی وو چې د دوی یو پلاوی د افغان کډوالو او د غشان ایران ته د افغانانو د تګ راتګ په برخه کې د ستونزو د حل او د یو مناسب چاپیریال در رامنځته کېدو په موخه هغه هیواد ته رسیدلې. په دې وروستیو کې په ایران کې افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو بیلابیلو ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل ایرانیان او پولیس له افغان کډوالو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. په دې اړه په پلازمینه کابل ولایتونو کې هم د یو شمېر افغانانو لخوا مظاهره وشوې. خو ایرانی چارواکو به یاد راپورونه رد کړل او دای د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره هڅې وګڼلې. که څه هم له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د طالبانو پلاوی به تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د کډوالو د ستونزو تر څنګ د حقابې پر سر د رامنځته شوي وروستۍ وناندریو په اړه هم بحثونه کوي، خو ښاغلي مجاهد په دې اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تازه له ایرانه د ناقانون افغان کډوالو د جبري ایستلو د پروسې د چټکوالي راپورونه هم خپاره شوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې آی او ایم په حواله راپور ورکړی چې سکهال اتصاباندی 2.5 لک افغانان په جبري توګه له ایرانه بیرته خپل هیواد ته استول شوي. د ایران حکومت ادعا کړی چې د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس لک تر لګ 1 میلیون افغانان ایران ته تللي.
د طالبانو حکومت تازه د خپل هغې شورا په طرز لمل جوړولو کار روان کړی چې د تیر نظام پخوانیو چارواکو او مطرحو سیاستوالو سره هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه خبرې اترې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کار روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې څباندې یو میاست مخ کې د طالبانو حکومت د قانونو او پېټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یو وکسیزې شورا ترتیب اعلان کړی و او ویلي و چې دا شورا به له افغان پخوانیو چارواکو او سیاستوالو سره اړیکې نیسي تر څو بیرته هیواد ته ستانه سي. په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت څو سرپرست وزیران امیر خان متقی، انس حقانی، خیرالله خیرخوا او یو شمېر نور طالب چارواکي شامل دي. د دې شورا د ترتیب له اعلان وروسته اکثر پخوانیو چارواکو او سیاستوالو هرکلای کړی و. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله عبدالله، ضیاء الحق امرخیل، حنیف اتمر او ګڼو نورو افغان سیاسونو پرې تبصرې او د هرکلی پیغامونه خپاره کړي و. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانیو مجاهدینو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي او د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی د غوی په اتمه نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا د یو ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د چارواکو او افغان سیاستوالو ترمنځ ورو ورو لیدکاته هم پیل شوې دي. د اختر په ورځو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چار وزیر امیر خان متقی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی و او ورسره یې لیدلی و. که څه هم تر دې دمه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړیوالې ټولنې له لوري د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له ایښودل شویو شرایطو یو یې د ټولګډونه حکومت جوړول دي.
راپور په دې اړه و چې طالبان ویل افغان سیاستوالو سره د خبرو اترو شورا پر طرز العمل جوړولو باندې کار روان دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل د طرز العمل تر وروستي کېدو وروسته به یا د شورا خپل کار پیل کړي. د طالبانو حکومت د قانون او د پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په مشرۍ یو کسیزه پلاوی ترتیب کړی چې افغان سیاستوالو او د تیر نظام ځینو چارواکو سره خبرې وکړي چې بیرته هیواد ته ستانه شي.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه ات
سلوروشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالای سنگ.
په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کورونا ناروغۍ د درملنې د یوازینی روغتون مسولین وایي د اختر په ورځو کې په دې روغتون کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر زیات شوی. دوی د کورونا په وړاندې د افغانانو په بیغوري اندېښنه وښوده او ویل زیات شمیر خلک د دغې ناروغۍ ټیسټونه نه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د تیرو کلونو په څیر د سکنی اختر په ورځو کې هم په افغانانو کې د کورونا ناروغي ډیره شوې. په کابل کې دغه ناروغي د درملنې د یوازینی روغتون افغان جاپان مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې دغه روغتون ته زیات ناروغان ورول شوي. د دغه روغتون سرطبيب ډاکټر طارق اکبري وایي په تیرو دوه اونیو کې په کابل کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوه. د وای دفتر په دریو ورځو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوه دي. هر ورځ له 100 تر 1500 مثبتې پیښې لرو، خو لوی اسونه دلته دا چې خلک مراجعه نه کوي چې په روغتون کې خپل ټیسټ وکړي، کنه پیښې خای ډیر زیاتې وي.
ټیسټ مثبت به بشتر بشه.
د دغه روغتون مسولین د خلکو لوري کورونا ناروغي ته د نه پاملرنې لامل اندېښمن دي. خغل اکبري وایي اوس مهال ډیر کم شمیر افغانان د کورونا د ناروغي پر مهال روغتون ته مراجعه کوي، خو یو شمیر ولسی افغانان وروستي بیوزلۍ او د نامنیو پیښو ته په اشاره سره وایي چې په دې برخه کې د افغانانو اندېښنې دومره زیاتې دي چې کورونا یې هیره کړي. د کابل اوسیدونکو محمد اقبال:
ډیر خلک د فقر په حالت کې دي او ټول پام فکر او توجه یې فقر طرف ته شوی دا وهد پام فکر کورونا ته نه ده. دا چې د کورونا د غدویم ډول ډیر خطرناک دی، په دې اساس باندې خلک کورونا د لپاره کوم شوي توصیه چې د خلکو لپاره شوي دا مراد نه کی، نو لر نه ده چې د یو بل بحران سره موږ مخامخ شو، انساني بحران سره.
د ننګرهار اوسیدونکو شباب شنواره هم ورته خبره کوي، خو خلکو غواړي چې کورونا ته باید جدي پام وکړي.
ور بشو روزګان ته حالت د اختر په ورځو کې لسلو زیات کسان په ټرافیکي پیښو کې ژوبل شوې دي.
د روزګان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال نن پنځم بازادي راډیو ته ویل چې یادي ترافیکي پیښې د اختر په دریو میلو کې رامنځته شوې دي. نو موړی وای دغه سلو ټپیانو له جملې څخه د شلو تنو ټپیانو روغتيي حالات نازکو چې د درملنې په مخه کندهار ته انتقال شوې دي.
نو دغه د اختر په ورځو کې یوازی ولایتی شپخانی ته چې کوم کسان مراجعه کړي ده هغه یو سلیو کسان و تر هغه ساته پوری چې یو سلیو کسانو کې مرجیه و مړینه درلوده.
په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی د امنیت امیر کامران اخونزاده ازادي راډیو ته د ولایتي روغتون دغه خبرې ردوي چې ګڼي اورزګان کې دي د ترافیکي پیښو له امله یو سل یو کسانو ته مرګ ژوبلا وشتي وي. دی وایي د تیرو څلور ورځو پر مهال یوازې په دغه ولایت کې یو کس د ترافیکي پیښو له امله وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې شپږ پنځوس روغتیایي مرکزونه شتون لري چې دغه شمیره یوازې د ولایتي روغتون وه. د معلوماتو له مخې د دغه ولایت په ولسوالیو او لیرو پروتو سیمو کې هم لسګونه ترافیکي پیښې د اختر په شپو ورځو کې رامنځته شوي دي چې موږ یې د دقیقو معلوماتو په راټولېدو کې بریالي نسو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې دفاع وزارت نن د اوکراین په ماریپول ښار کې درې ورځنی اوربند اعلان کړ او ویل دا اوربند به د ورځې په مخوي کیف او واشنگتن پر دې اوربند شک څرګند کړی. جزئیات له احمد شیبا راوړو.
روسیا وایي چې د اوربند په ورځو به د ماریپول ښار د ازوف سټال د پولادو په ورانې شوې فابریکې کې راګیر ملکیانو ته زمینه برابره شي چې ووځي. دا اوربند د ورځې په مخ دی او په داس وخت کې ماسکو اعلان کړی دی چې یو ورځ مخکې تر دې اوکراین په دې بندر ښار کې د سخت جګړې راپور ورکړ. د ماریپول ښار له نورو سیمو تر درې سو ډېر ملکیان استل شوي دي. د نننی اوربند تر اعلان مخکې څو ځله اوربند مات شوی دی او کیف ماسکو تورن کړی دی چې په پرله پسې ډول خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن سهار وویل چې په ماریپول کې اوکراین له خپل لوري اوربند ته چمتو دی. زلنسکي زیاته کړه چې په تلخونو کې د ایسارو خلکو د ایستلو لپاره وخت اړتیا شته ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې د انبارونو د ایسته کېدو لپاره له درنو وسایلو استفاده نشي کېدی او باید د ړنګو شویو ځایونو انبارونه په لاسونو له مخه لرې شي. د روسیې دفاع وزارت وویل چې د ماسکو په وخت به د سهار له اتو د ماښام تر شپږو د مې په پنځمه شپږمه او اومه خلکو ته لار پرانیزي چې د ازوف سټال له فابریکې ووزي. په واشنگتن کې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیت پرایس پر دې اوربند شک څرګند کړ او وی ویل چې ماسکو پخوا هم ورته اعلانونه کړی دي او بیا بیا یې له داسې ژمنو سرغړونه کړې ده. د ازوف په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو قمندان دینیس پروکوپینکو وویل چې کله به هم دا فابریکه تسلیم نه کړي. پروکوپینکو په تلګرام کې لیکلي دي چې له درنو جګړو وروسته روسي ځواکونه دې سیمې ته ننوتلي دي. حالت سخت دی خو اوکراینی ځواکونه په پرله پسې ډول د ځان دفاع کوي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ تر هغه وروسته به اجملان ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ننګرهار په ممبلي تاریخي بڼ کې د والیبال د اته ویشتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د ننګرهار ورزشي مسؤلین وایي چې په دې سیالیو کې د کونړ، لغمان او کابل په ګډون د ننګرهار اته ویشتو لوبډلو برخه اخیستې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې صلاحکار نور احمد حبیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې له کلونو وروسته دغه تاریخي بڼ د والیبال د سیالیو کوربه دی. نوموړی وایي یاد سیالۍ د اولمپیک او بدني روزنې د ریاست په تخنیکي مرسته جوړې شوې چې په ګروپي شکل ترسره کیږي. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار په ګاونډ کونړ کې د فوټبال غوړلیګ سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالیو کې د کونړ د مرکز اسداباد او د بیلابیلو ولسوالیو او نورو لوبډلو برخه اخیستې چې لس ورځې دوام کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په پلازمینه کابل کې د فوټبال له شپاړس کلونو د کم عمر افغان ځوانانو تمرینات روان دي. دا تمرینی کم چې د کوچني اختر له امله وقفه ورکړل شوې وه تېره ورځ یو وار بیا پیل شو. د دې تمریناتو هدف د مرکزی اسیا د فوټبال د شپاړس کلونو کم عمر ځوانانو د سیالیو لپاره چمتووالی ښودل شوی. دغه سیالۍ د روانې مئی میاشتې په لسمه د تاجکستان په دوشنبه ښار کې پیلېږي چې د همدې میاشتې تر شلمې دوام کوي. په دې لوبو کې د افغانستان تر څنګ کوربه تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلې برخه اخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ور لمخه په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې د خو سیالیو د کولو هیله ښودلې ده. او ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ غورلیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه د ډیلی او سنرایزر حیدرآباد ترمنځ لوبه وشي. دا سیالي نن د کابل په وخت شپږ نیمې بجې پیلېږي. دا د روانو سیالیو پنځوسمه لوبه ده. د دې سیالیو په نهه څلوېښتمه لوبه کې چې تېره شپه وشوه د بنګلور لوبډلې چنای لوبډلې ته ماتې ورکړه. بنګلور لوبډلې اول تو پوهنه وکړه او په ټاکلو شو لاورونو کې د اته لوبغاړو په سوځېدو یو سل څلور اویا منډې هدف وټاکه خو چنای لوبډلې ونه شول کولی یاد هدف پوره کړي او دغه لوبه یې د دیارلس منډو په توپیر وبایلله. په دې سره د سکل په آی پی ایل سیالیو کې چنائی لوبډلې ومه ماته هم تجربه کړه. اوس مهال د دې سیالیو د نمرو په جدول کې ګجرات لوبډله د 14 نمرو په لرلو لومړی، لکنو لوبډله د 14 نمرو په لرلو سره دوهم، راجستان لوبډله دریم او بنگلور لوبډله څلورم ځای لري. خو د تیر کال اتل لوبډلې ممبئی بیا تر دې دمه په نه لوبو کې یوازې یوه لوبه ګټلې او د نمرو په جدول کې په وروستي ځای کې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو زما سلامونه ومنئ. اجملان دې مو د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. طالبانو په هرات کې د موټر چلولو د زده کړو مرکزونو تلار خوونه کړې ده چې نور دې خزي نروسی او لایسنس دې نه ورکي. په هرات کې د موټر چلولو د زده کړې د یو مرکز سیختنی عدلی عادل فرانسوي خبری اژانس ته ویلي چې د طالبانو له چارواکو څخه د دستور ترلاسه کړی
در نیمه شب مردی در خانه نبوده یا راننده ما نداشتین، ما تانستم توسط همین موترم اعضای خانواده مر به دکتر ببرم.
شیما وفا په هرات ولایت کې د ګوتو پښمیر خزو څخه د چي د طالبانو په واکمنۍ کې موټر چلای. تر اوسه پورې چا د شیما د موټر چلولو مخه نه دی ولی، خو د فرانسوي خبری اژانس په هرات کې د موټر چلونې د زده کړې او جواز د کورسونو د چارواکو لخوا وایي طالبانو ورته په شفاهي توګه ویلي چې خزو ته دی د موټر چلونې جواز نه ورکي.
ما به طالب ته می شخصا موبایل چې زه د دې پر ځای چې د کوم ټکسي چلوونکې سره کینم او یا د کوم رکشې لا چلوونکې سره کینم په خپل موټر کې په داده زره ډرایو کوم. د کورنۍ لخوا هم ماته اسانه اجازه راکول کیږي چې هر چیرې چې غواړم ولاړ شم په خپل موټر کې ځم.
زینب بوسینی په هرات کې بل موټر چلون کیده. هغه وایي په رسمي توګه تر اوسه پورې په هرات کې د خزینه موټر چلونکو په وړاندې ممانعت نه دی رامنځته شوی، خو په وینای ممکنه ده چې خزینه موټر چلونکي د تالاشي په ځایونو کې له ستونزو سره مخ شي.
رسمن ما کوم داسې مکتوب چیرې نه دی لیدلې چې د خزو لپاره پر موټر چلونې بندیز وي. په دې اړه چې ممکن په چک پوینټونو کې د ځینو شخصي سلیکو په خاطر چا سره ناسم چلند وشي سنه شم ویلې، خو متاسفانه خزو ته د موټر چلولو لایسنس یا جواز نه ورکول کیږي.
طالبانو چې د تیر اگست په میاشت کې بیا وخت ورسیدل په افغانستان کې د خزو فعالیتونه تر ډیره محدود کړي. نجونو ته تر اوسه لشپږم ټولګي پورته خونځي تړلي او لڅو محدود ادارو پرته په دولتي دفترونو کې خزي کار کولو ته نه دی پریښودل شوی. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په رسمي ډول د خزو پر کار او فعالیت کوم محدودیت نه دی لګول شوی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی
بیشتر شایعاتی است که
جن پروپاګند کوي د کار، تعلیم، موټر چلونی او نور ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې د هیڅ رسمي مکتوب نشته چې د شزو د مخنیوي یا ممانعت لپاره دی وي.
رسمي در ممانعت یا جلوګیری زنه نه آماده.
په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسی نشتې نه میاشتې تیریږي، خو تر اوسه پورې د دوی حکومت د هیڅ هواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د په رسمیت پیژندل لپاره د نړیوال ټولنې له شرطونو یو هم خزو ته د هغو حقونو او ازادۍ ورکول دي چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه کړی دي. طالبان وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه ورکوي، خو دې ډلې تر اوسه پورې په دې برخه کې روښانه او مشخصه کړنلار نه دوړندې کړي. د فرانسوي خبری اژانس په یو ریپورت کې ویلي د طالبانو مشان د زیاتو فرمانونو لور کولو په ځانګړي توګه د خزو په برخه کې ډډه کوي، خو پر ځای په شفاهي توګه خپل ټیټپوړو چارواکو ته دنده ورکوي چې په خلکو کوم اوامر عملي کړي. د کونړ یو شمیر وسیدونکو وایي په دې اختر کې هغه سیمه ته ولاړل چې مخکې د نامنوي لامل نه شو ورتلای. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمه کې د امنیت په بهتره کېدو سره د نورو ولایتونو اوسیدونکو هم د کونړ د زینو خلکو سیمو د لیدو لپاره ورغلي. د موضوع تفصیل په ریپورت کې اورو.
د کونړ اوسیدونکو په تیرو نږدې شلو کالو کې تګ راتګ یوازې په پخو سرکونو او خارونو کې وو چې هغه هم لویری ډکو خو اوس په ډاډه زړه هر ځای ته تللی شي او هغه سیمې هم ولیدلی چې په یاد موده کې د لیدلو ارمان درلود. زبیح الله عربی او هارون درد.
د اختر درې مونږ د بنشي کندو سره د انګام ولسوالۍ مربوط کیږي. هلته تلیو د ډیورن پر ذکر خدا ډیر ښکلی او د سیل لپاره زیات او په دغه تیرو 15 کلونو کې دغه سیم نیچوي دا نه امن وي دغلته څوک نشوتلی. په ډیر زیات تعداد کې سیلانیان راتلل له نورو ولایتونو ال قندار نه له هلمند نه او د کونړ خلکو نه بیخي ډیر هلته تللي. هلته عسکر موجود وو او په هر ځای کې په هره پوسته کې د خلکو امنیت نیولی او له خلکو سره برخورد هم ډیر زیات خو
په دغه اختر کې مونږ هغه ځای ته لاړو چې هلته بابا هیڅ څوک نشو دل ملګرو سره یو ځای بندار موګه او د اختر د شپور زنه مخوند واخیسته. هیواد کې د خدای پاک تل پاتې یمن او سولر اولی چې موږ دغه شانتي نور خل خل زینو تلار شو.
په کونړ کې امنیتی چارواکي هم خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. د کونړ سرپرست امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقادی د چهارشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل
د اختر په اورځو کې عام ولست مختلفو ولایتونو موږ ضرورت راغلي دی او ځي آزادانه پر سیلونه کوي او نور کچوک پاتې وي غوته هم وای تاسو کونړ ولایت ته راتلای شي. اج جته پښپا پورز باندې مزل کولای شي. الحمدلله امارت اسلامي مجاهدین د تاسو په خدمت کې دي. شپه ورځ غزمه او پیری منظم دي.
د یادونه ورد چې د تیر حکومت پر مهال زیت سیمی نام نوي نو زکه لګنو خلک کو خپل کورونه او کلی هم پاتیو. اوس چې نسبی امنیت شوه نو د کونړ وسیدونکو سربیره د نور ولایتونو خلک هم د دغه شنو او خلکو درو لیدلو ته رامات شي دي.
د پلازمینې کابل یو شمیر وسیدونکو وایي د کوچنی اختر ورځې له برېښنا پرته په تیاره کې تیر کړي او لا هم د ستونزه پر ځای ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا د ستنو د نړولو او تخریبولو مخه ونیسي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو وای کوچنی اختر یې لبرېخنا پرته په تیار کې تیر کړو. دوی وای په سالنګ کې د وارداتي برېخنا د دوه وستنو د نړولو لامل د برېخنا نه موجودیت لګنو ستونزو سره مخ کړي. دغه کابل خاریان د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي. د پلازمینې دوه وسیدونکو شفیق او نازګل ازادي رادیو ته وویل
ایسی روزیت مو سن پارک نداریم و تلفون های مون بیچاج است دیگه.
د اختر په دری ورځو کې مو برېښنا نه درلوده. آن زموږ ټلیفونونه به چارج دي. د شپې لوري برېښنا هیڅ ناراضي له همدې عمل په کورونو کې آن د استعمال وبنه لرو ځکه هر څه په برېښنا چلیږي.
سلام خاموش است
د موږ غوښتنه له حکومت دا ده چې د برېښنا ستنو د لزولو مخه دی ونیسي. کله چې د برېښنا یوه ستنه تخریبیږي دا چې هر څوک دا کار کوي ډېر زیات خلک بې برخه کیږي. بله ستونزه دا را پیدا کوي چې د یوې ستنې د بیرته جوړولو باندې ډېر زیات مالي لګښت هم راځي.
د پلازمینې کابل په ګډون د لسو نورو ولایتونو د برېښنا جریان هغه مهال پرې شو چې لاختر وړاندې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا دوستنې د بمونو په وسیله ونړول شوې. هڅه مو وکړه چې د غوستنو د رغولو په کارونو کې د پرمختګ په اړه له برېښنا شرکت معلومات واخلو خو مسولینو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه شرکت ویاند وړاندې ویلي وو چې د برېښنا دغه نړول شوې ستنې به په دوه اونیو کې جوړې شي. په ورته وخت کې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د برېښنا د ستنو په ګډون د ټولو عامه شتمنیو د تخریب مخه ونیسي. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر موجیر او شریر کړی کوشش کوي چې د دې ولس د رپا او د رڼا مخه ونیسي. کله د برق پایو او کلم په جماعتونو چاودنې کوي نو د دې د صرف د اخلاص وي چې دا کار د هر هدف لپاره کوي هغه هدف ته به هیڅ کله ونه رسیږي. د موږ امنیتي ځواکونه شپه او ورځ زیار باسي ترڅو د داسې پیښو مخه ونیسي.
دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې لا معلومه هم نه ده چې د پلازمینې په ګډون د لسو نورو ولایتونو برېښنا کله جوړیږي. د تیر حکومت پر مهال هم د برېښنا د وارداتي ستنو امنیت جدي موضوع بلل کېده او وخت نا وخت به نامعلومو وسلوالو د شمالي ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د برېښنا ستنې د بمونو په وسیله نړولې خو تیر حکومت تر اخره د دغه ډول پیښو د مخنیوي په برخه کې ناتوانه و.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سردارین زادرستی ولایت اورمای جوړ سوالی ستاسو سره پاتې کیم. موږ فرمان چې کابل یې برایې سخت لاونه رااله او ډېر خرابې ورسوي چې حالت زستا سره زغیر زما څنګه منه تر څو من یعنی د وګړو زمزکه یو دوا سره د جراحي څخه خدمات تخریب سره د نور مسلمانانو چې څنګه ځانین د مالی توانونه اړول دي یو سره هم سیدا ولې دی او سیدا لا طالات چې کوماو درای کېنسته چې مزدي چې بزندې یې هغه په نامه دی چې سره کې د وو څخه یو سره اخر سره وو او شرشر په دې کې دونه هم ولې د تاسو له نه وو ولې دی څنګه خراب شوی دی سو خپل دې ماده غا نه دا پیغام دی چې تر جر ازادي راځو د حوادث وزارت او فور کې سو
بلی السلام علیکم احسان الله درمان خبر کومه د ننګرهار ولایت د چترهار د ورسوالۍ څخه زما د اوسنی دولت د مسولینو څخه دغه غوښتنه ده چې دوی باید د داوود خان هغه زړی پروژې چې د کرهڼې او مالدارۍ د پرمختګ لپاره یې تر سره کړی وي هغه پلي کړي.
زما لخوا هم دومره په نورو خبرونو کې به زما همکاران در سره وي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته په افغانستان کې پورشته سو ورزو کې د سیلابونو دراوتلو لامل د مړو شو کسانو شمیر نه وښتو تر رسیدلې څلوخت نن اور ټپيان شوې هم دي. د خبره د طالبانو د حکومت طبيبي خو ته رسیدنی چارو وزارت نن اعلان کړی ده. ډیر زیان د هیواد په اتو ولایتونو کې خلکو ته رسیدلې. په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کورونا ناروغي د درملنې د یوازینی روغتون مسولین وایي د اختر په ورځو کې په دغه روغتون کې د کووډ 19 د ناروغانو شمیر زیات شوی. دوی د کورونا په وړاندې د افغانانو په بیغورې اندېښنه او خود ویل زیات شمیر خلک د ناروغي ټیسټونه نه کوي. د وروستیو شمیرو لمخې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1,001,901 پیښو ته رسیدلی چې له ډلې 1,303 تنه مړه شوي. په اورزګان کې د اختر په درې ورځو کې له سلو زیات کسان په ټرافیکي پیښو کې ژوبل شوې دي. لدی ډلې یو تن مړ شوی او د شاوخوا شلو تنو نورو روغتیایي حالت نازک دی چې د راپورونو په اساس د کندهار روغتون ته انتقال شوې دي. او د روسیې دفاع وزارت نن د اوکراین په ماریپول ښار کې درې ورځې اوربند اعلان کړ او وی ویل دا اوربند به د ورځې په مخه وي. کیف او واشنگتن پر دې اوربند شک څرګند کړی دی. ماریپول ښار چې بندري ښار دی د روسي ځواکونو لخوا سخت بمبار شوی او یوازې د ازبستال د فولادو په فابریکه کې سلګونه اوکراینیان ایثار پاتې دي چې د رایستلو لپاره هڅو چندان نتیجه نه ده ورکړې. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. اوس هم د مخکخه خزو پروګرام واوري
مخکخه خزي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرام مخکښ شې ځخ پریږي. زملالی بشریم تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. نن تر سره شاعر او لیکواله نفیسه سحر او شاعر او لیکواله اوجی امیل ملمنی دي. نفیسه جان ډیره مننه چې لمر سره خبرې کوي.
ډیره مننه. وای کور په کور د خوشحالي د هر افغان شي. کور په کور د خوشحالي د هر افغان شي. ګران هواد د پرنګونو چراغان شي. هر ورځ د اختر وی په وطن کې رب جوړ د نور زخمی افغانستان شي. زه هم په خپل وار سره تر هر څه وړاندې د ملالۍ بشیر خورتا سیته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایم. په دې هیله چې په ټولو هیوادوالو که په هیواد کې وي او که له هیواده بهر وي په ټولو په خوښۍ او خوشحالۍ تیر شي. ډیره مننه چې موږ ته مو نن په خبرونه کې وخت راکړ.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم چې تاسو وخت و ایستیو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. اوریدونکو زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوجی امیل هم د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوې ده. اوجی جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
تشکر. تاسو ته هم د اختر په مناسبت مبارکي وایم. درنی خویندې ته چې په دې خبرونه کې مونږ سره دي نو هیله مندم چې د غدری ورځې په خوشحالۍ سره تیر شي او افغانانو کولای شي یو بل سره آرام نفس سره وکولای شي د جنگونو د انفجار د دې شیانو شاید ونه اوسي. یا دعا کوو
چې بیا ونه وای وختر مرزه کوڅه وړاندې ویجاړې دي زمونږ د کلی نه د خکلو کډې بارې دي. او خبره دلته ده چې خوشحاله یم چې د خبرونه کې درنو خویند سره د دې موقع برابر شوه په دې اختر ورځو کې چې زه کابل کې نه یم پکتیا کې یم.
خبرې به هم کوو، ستاسو څخه به شعرونه هم اورو. نفیسه جانې، که تاسو په لومړي سر کې په دې اړه ووایاست چې اختر څه ډول روان دی، د دغه اختر او د نورو اخترونو څه توپیر تاسو ولیدئ؟
او بی جان دې مرګي هېره شي، هغه ته هم سلامونه او د اختر مبارکي چې ګلمنه نسیرانه. اختر په ټوله کې کرختیا درته وایم، د وطن اخترونه، ځانګړي اخترونه او بیل اخترونه، دا چې په هیواد کې نظام بدل شو او هر څه بیخي په بل مخ واوختل، نو د هغې له وجې دغه د مسافرۍ برخلیک زموږ په برخه هم راورسېده. نو فکر کوم چې تر نورو اخترونو به ځکه یو څه بل رنګ اختر وي، یا که ورته ووایم چې ما لپاره به ښه نه وي، ځکه یو دا چې له وطنه لري، بل دا چې له کورنۍ څخه لري. نو دا تاسې پوهیږئ چې د مسافرۍ اختر ډېر سخت وي، ځکه چې په وطن کې ټول کورنۍ، دوستان، خپلوان، ملګري، دوستان سره یو ځای وي. ولې که له وطنه بهر شو وګورو چې قرار ناست یو اتاق کې، یعنی حتی که یو افغان هم وي هغې پسې هم سترګې وځي چې کاشکې دلته یو څوک وای چې ما څخه دلته یو ځای وای، را سره ګډ وای، چې هغه اختر مو په شریک لمانځلی یا مو په ګډه سره لمانځلی. نو طبعا چې د وطن او د مسافرۍ اختر ډېر سره توپیر لري، ولې په ټوله کې بیا هم شکر دی الحمدلله چې موږ روغ یو، صحت لرو، نو دا زموږ لپاره لویه خبره ده.
اوژې جانې، که تاسو په دې اړه یو څه خبرې وکړئ چې پخوا به ښځو مشاعرې هم کولې او میلې به یې کولې په اخترونو کې، دا ځل آیا کومه مشاعره کیږي، کومه میله کیږي د ښځو؟
بله، زه نه پوهېږم، مخکې د اختر نه ځینې په تلویزیونونه چې رسنیو چې پروګرامونه درلوده مخکې د اختر نه دوی جوړې کړې، ما هم په یو دوه کې اشتراک کړی و. د اختر په مناسبت مې شعرونه ویلي و، خو هغه شعرونه مې اوس چون زه دلته راغلم پکتیا ته او را سره هغه نشته، خو زه به لنډۍ تاسو ته ووایم. خبره دلته ده چې دوی ځینې پروګرامونه د رسنیو دپاره جوړې کړې، خو هغسې چې مشاعرې، هغسې چې پخوا خلک آمادګیانې نیولې او غوښتل چې ښه پروګرامونو کې میرمنې مې اشتراک وکړي، ځکه میرمن ادبي کلتوري بهیر ډېر خویندې د ټولنې ته یې معرفي کړلې، هغوی علاقمندې وې چې اشتراک وکړي. خو متاسفانه د دې حالاتو په بدلون سره خلک مسافر شول، خلک مجبور شول کډې وکړلې. اوس هر هېواد کې خورې ورې دي، نه پوهېږم ځینې په ډېر مشکلاتو کې دي. نو طبعا وطن نه چې سړی بې ځایه کېږي، ځینې ستونزې هر چا ته. او دا ځلې داسې پروګرام نه و چې خلک په ډېرې خوشحالۍ سره به تلل او په خپل زړه باندې به یې لوی لوی بنډارونه به یې آماده کول او میرمنې په کې اشتراک کولې. خصوصا میرمن بهیر بیا ځان دپاره دوی یو جشن نیوه، د اختر په مناسبت، د نوي کال دغه مناسبتي ورځو په مناسبت به دوی داسې غونډې به یې تیارولې او هغه به ډېر خوندورې وي. په هغه کې یو بل سره به لیدنه کتنه کېده په دې بهانه. او نو متاسفانه دلته چا ته زه په دې ولایت کې راغلی یم، یعنی جنوبي ولایتونو کې پخوا ډېر شور و شوق و. زه په هر اختر کې کله راځم دلته مې یوه خور اوسېږي، نو دوی به ډېر نکریزې به یې ښودلې، پګړۍ به یې اچولې، نجونې به یې نوي کالي خو حتمي و، رنګارنګ هغه خپل لاسي صنایع چې دوی هغه د هنرمند فکر سرچینه و، دوی هغه نه به